صديقي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور نیمې بجې دي. دا هم څو لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ایران نوی سفیر حسن کاظمی قومی نن دوشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د اوبو د حق په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د نیمروز ولایتي چارواکي وایي په یوه میاشت کې له ایران څخه یوازې دې ولایت ته د ورېښم پل له لارې 10,000 افغانان راستانه شوي دي. په بامیان ولایت کې دوه میرمنو د مشکو په دوا ځان وژلی دی. دا خبره په بامیان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سیف الرحمن محمدی د دوشنبه په ورځ آزادي رادیو ته تایید کړه. په داسې حال کې چې جرمني ته په وروستي یو کال کې تللي افغانان شکایت لري چې کور نه نشي موندلی. د دغه هیواد رسنۍ وایي چې دغه هیواد ته په یو وار د ډیرو کډوالو د ورتګ له کبله د کور موندلو ستونزه په بېساري ډول زیاته شوې ده. د امریکا پولیسو لاس انجلس ښار ته نږدې د نسا پر یوه کلب د برید کوونکي جسد د یوه موټر دننه پیدا کړی دی او په سعودي کې یوه ښځه د بهرنیو چارو مرستیال وزیره وګمارل شوه. د خبرونه په دوام کې به د 15 دقیقو په بحث کې نوریاس نوری در سره وي.
15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 15%
متاسفه يم چې
حکومت کې کړې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
زمان نوریاس نوری نیکه هلیو منی. ملګری ملتونه وایي طالبان د ښځو د حقونو په اړه په خپلو کې ویشل شوي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق افغانستان ته د ملګرو ملتونو د جګپوړي پلاوي وروستي سفر ته په اشاره کړې او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو پلاوي په دې څلور ورځني سفر کې چې د تېرې جمعې په ورځ پای ته ورسېد، له طالبانو وغوښتل چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د فرحان حق په خبره د طالبانو یو شمیر چارواکي له دې سره ډیر هم نظر و چې د ښځو حقونه د بیرته یاده شي، خو یو شمیر نور له دې سره مخالف و. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو د جګپوړي پلاوي چې په ترکیب کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي رئیس سیما بهاوس چې د جنسیتي مساواتو او د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره کار کوي، او په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال خالد خیری شامل و. کندهار په کابل او کندهار کې یو شمیر طالب چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. ملګرو ملتونو په دې اړه چې دوی له کومو طالب چارواکو سره کتلي څه نه دي ویلي، خو په دې لیدنو کتنو کې دغه پلاوي پر دې تمرکز کړی و چې طالبان د هغه سخت محدودیتونه چې د تیر کال په اګست کې واک ته له رسېدو وروسته یې پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخو کې لګولي دي لرې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق ویلي چې امینه محمد دا موندلې چې یو شمېر طالب چارواکو سره چې دوی کتلي د همکاري روحیه درلوده او دوی د پرمختګ ځینې نښې ترلاسه کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. فرحان حق ویلي چې په طالبانو کې د واک څو مختلفې مرجع دي او د ملګرو ملتونو پلاوي هڅه وکړه چې هغوی د دوی ګډ هدف ته په رسېدو کې ګډ کار کولو ته وهڅوي. هغه هدف چې ښځې او نجونې پرېږدي چې له خپلو بشپړو حقونو څخه برخمنې شي. نن په 15 دقیقې بحث کې همدا موضوع څېړو. افغانستان ته د ملګرو ملتونو د دغه جګپوړي پلاوي سفر څه لاسته راوړنې درلودې؟ د طالبانو سخت دریسته په پام د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال امینه محمد دا خبره چې د طالبانو یو شمېر چارواکي له دې سره هم نظر دي چې ښځو او نجونو ته د اساسي حقونه بیرته ورکړل شي څومره د خوشبینۍ وړ ده، او دې ته ورته نور مسایل په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. د دینی او حقوقي چارو شنونکی ډاکټر صلاح الدین سعیدی او په اروپا کې مېش د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر سید زاکرشاه سادات زموږ میلمانه دي. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون له لارې سره وصل شوي دي. د 15 دقیقې بحث هم د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. ډاکټر صاحب صلاح الدین سعیدی، تاسو ته به در شو. لومړی غواړو له تاسو واورو چې ولې افغانستان ته د سفر لپاره د ملګرو ملتونو په دغه پلاوي کې د دې سازمان جګپوړي مسلمان چارواکي غوره شوي وو. امینه محمد چې مسلمانه ده، پخوا یې د نایجیریا په حکومت کې د وزیر په توګه دنده ترسره کړې.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام تاسو درون میلمه او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه خب د مسلمانو هوادو یا د مسلمانی بیکګراوند پلاوی انتخاب لوړ پوره حیات افغانستان ته خپل منطقه ملي په دې چې طالبان د دې ادعا کوي چې د اسلامي موضوع نه لګیږي. اما د ویلو وړ ګڼم چې نړیواله ټولنه په هغه جمله کې د ملل متحد سازمان د افغانستان په حق لا پاتې راغلی دی، په ډیرو مواردو کې سطحي او اعلامیوي برخورد کوي. اما له بلې خوا نه د ملل متحد سازمان د حکومتونو په سر حکومت نه دی، هغه نه صلاحیت لري چې غړي هیوادونه ورکوي د دې تصامیم او فیصلې نه وخته او ډیر وخته پورې په سختۍ سره فیصله په توافق رسیږي. اما زما په پوها باندې مخکې د دې نه چې دا هیئت افغانستان ته لاړ شي، دا باید تحقیق او بررسی شوی وای چې د طالبانو ماهیت غوښتنې او مفتی څوک دی، او د دې مفتی نه تیرېدل سره د دې چې په صراحت سره د طالبان مشرانو ویلي دي چې موږ به هیڅ یو ډول ګویا معامله ونکو، مطمئنن د معاملې خبر نه ده. دا کاملا لمخ کې تصور کېدل او دا مات سفر دا ناکام سفر کاملا د پیشبینی وړ دی. نړیواله ټولنه په دې برخه کې په ډیرو مواردو کې سطحي برخورد کوي، د اعلامیې په سطح کې برخورد کوي، او د افغانستان خلک د سخت کړاوونو سره مواجه دي. سخت کړاو. شکر
سید صاحب. مننه سید زاکر شاه سادات، لتاسو به واورو آیا تاسو هم د ښاغلي سیدی له دې نظر سره موافق یاست چې دغه سفر کومه لاسته راوړنه نه درلوده؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدم سیدی صاحب ته او تاسو پروګرام اوریدونکو ته. د سیدی صاحب د خبرو ډېرې برخه سره نه وازه چې همغږم، بلکې زه په خپل دې ته حیران یم چې دغه یو ډول ټومخه لوبه چې فراس کې په خپل متحده ایالاتو کوم کار وکړ افغانانو په سره په دې حق لا د دې ریشا او بیخ د دوه د قرارداد یا تړون نه شروع کیږي، او دا چې موازی د دولت سره بل دولت په بهر کې جوړ کړ او هغه ته هویت ورسپاره، او بل اخره مخکې د وخت د افغانستان د وټلو یا د تیښتې هوډ وکړ. دا بیخي طبیعي و چې داسې یو حالت سره موږ مخ کیږو، او اوس هم اجرایی قوت نه دوی کار نه اخلي، او په اعلامیو او په مختلفو ډولونو باندې یو شکل د ناتوانو خلکو په تیر لکه موږه چې ته نشو کولی اعلامی خبرو، دوی هم همدغه کار کوي. موږ خو د نړیوال قوانینو پر مبنا هغه بنیاد نیسو او اعلامی خبرو، لکن دوی خو اجرایی صلاحیتونه لري، او بیا لامل دوی دي دوی راوستل دوی ور وسپارل، او اوس بیرته مثلا کنټرول هم د دوی دنده ده. زه بیا وایم په راس کې د دغه ټولو د متحده ایالاتو ډېر زیات مسؤلیت کېږي دی کې چې باید افغانان د دغې ناخوال نه وژغوري.
بله سادات صاحب کور ودان. سیدی صاحب، مخکې تاسو په خپلو خبرو کې ورته یو څه اشاره وکړله چې دغه پلاوی ممکن هغه څه لازم و دغه سفر ته آمادګي نه ونیولې، خو که راشو دې خبرې ته مخې لدی چې د ملګرو ملتونو دغه جګپوړی پلاوی کابل ته لاړ شي او د طالب چارواکو سره وګوري، ډېرو نورو اسلامي هیوادونو ته تللی و لکه پاکستان ته، اندونیزیا ته، منځنی ختیځ ته، ترکیه ته، دغه راز د اسلامي همکاري سازمان لغړو، د اسلامي پراختیا بانک له مسولینو، او په اسلام آباد، ترکیه او انقره کې د افغان میرمنو له ډلو، او دغه راز د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو د ځانګړو استازو سره لیدنې کتنې تر سره کړې وي. یعنی ډیر ښه آمادګي دغه سفر ته نیولې وه، غوښتل چې پوسی چې په دې اړه هغوی څه نظر لري چې بیا وکولی شي د طالبانو چارواکو ته ورسوي. آیا فکر نه کوئ چې یو په ښه آمادګۍ سره تللی و خو هغسې چې لازمه وه، آیا فکر نه کوئ چې کومه لاسته راوړنه نه درلوده؟
مننه. دا ناستې ولاړې چې دلته و هلته د بعضې استخباراتي کړیو اجنټانو سره نیول شوې وې، زه فکر کوم دا له سره آمادګي نه ګڼل کېږي. د طالب نشناخت د ملل متحد د سازمان د اصول سره حقوق او پرنسيپونو موجودیت او د داسې سفرونو تنظیمول دا مخکې د مخکې نه په یو وړه سطح باندې اداري خلک تنظیمي او دا ستر په اصطلاح مقامات هغه تهځي هغه فورمال شکل عملي کوي. زه فکر کوم نه پوهېږم چې دنیا چیرته سقوط وکړه. واقعیت د خبرې دا دی هماغسې جناب استادات صاحب هم وویلي دا وضع تصادفي نه ده راغلې، دا وضع هدفمند راغلې ده او د دې هدفمند وضع نه یو سلسله استخباراتي کړنې د نړۍ په کچه باندې د خپلو اهدافو د حصول لپاره د افغانستان خلک قربانوي او دا نه اخلاقي ده نه ایماني ده او نه د نړیوالو حقوقو پر بنسټ ده. دا طبیعي حقوق اول بنیادی سوال دا ده چې یو حکومت یو حاکمیت چې مشروعیت نه لري او خپل دیدګاه ولو د اسلام په چوکاټ کې د 1500 دیدګاګانو د جملې څخه یو دیدګای د په کوم مشروعیت د خپل دیدګاه تطبیقې دا بنیادی سوال نه دلته په نړیواله سطح مطرح کیږي. د ښځو حقوق دې داسې شي، د ښځو حقوق داسې شي، دا نظام مشروع دی که نه دی؟
بل
چې مشروع نه دی په کوم صلاحیت باندې خپل لیدلورې؟
بلې دا خو یو بل موضوع ده. بلې سعید صاحب دا یو بل موضوع ده. کراش اوس په هر صورت دوی په افغانستان کې قدرت په لاس کې لري او ملګری ملتونو هم ویلي چې له تعامل پرته بل لار چاره نه لري. د ملګری ملتونو سرمنشي مرستیال امینه محمد په یو بیان کې ویلي چې طالبانو ته د دې پیغام ډیر واضح او هغه دا چې دغه محدودیتونه د افغان میرمنو او نجونو لپاره داسې وراتلونکي چې دوی به په خپلو کورونو کې بندیان وي، حقونه به تر پښو لاندې وي او ټولنه به خدمتونو به برخې وی برابروي. د ته ورته پیغامونه له نورو لورو هم طالبانو ته ورکړل شوی دی، خو د هغوی په دریس کې تر اوسه کوم بدلون نه دی راوستي. ساده سپ تاسو ته فکر کوئ یادی ملګرو ملتونو د جګ پوری چارواکي دغه پیغام به کوم اغیز پر طالبانو شیندلی وي؟
زه تر ډیره بریده پورې د دوی سره همغږی نه یم. په دې دلیل همغږی نه یم چې دوی چې کله د امریکې او د هغه متحدینو یرغل ته مشروعیت ورکوه په هغه وخت کې اوس هم دوی خپل هغه صلاحیتونه نه چې باید کار واخلي نه اخلي. او زه بیا مکرر وایم چې زه دا یو ډول لوبه وینم او دا لوبه د یو ځینه کنټرول کیږي او د دې لوبې دپاره حتی نړیوال سازمان هم په ځینو شیانو کې سترګې پټوي. دوی خپل صلاحیتونه لري، ځانګړي صلاحیتونه لري چې اوشي کولی داغه نه کار واخلي که پخوا چې باز خلکو ته یعنی هویتونه ورکړي یا کاذب یا قانوني، لکن د نړیوال سازمان د قوانینو پر رڼا کې کړی دي. دوی په دې کې اکتفا یوازې وکړي. دا نږدې 2 کاله اوس کېږي، یو نیم کال نه پسې تېرېږو. افغان ولس چې کم رنځ سره اخته دی، د دې لامل یوازې په خپل افغانان نه دي، دا نړیوال سازمان په راس کې دا زبرځواک ملکونه د افغانستان د دغې قهقرهی حالت او نتیجه په اصطلاح د دوی د کړنو ده. دوی مسؤلین دي، دوی چې هر څنګه وغواړي دوی کولی شي تر دغه تقریبا د پای ټکی کیږي، لیکن دا چې لوبه سره او سیاست کمی خواته دوی بیایي او د افغانانو په سرنوشت باندې تکیږي او په دې جغرافیه تکیږي، دا بیا بیل بحث دی چې دلته گنجایش نه وینم.
ساده صاحب مننه. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي رئیس سیما بهاوس چې هم په د همدغه پلاوي په ترکیب کې و، بهاوس هم چې د جنسیتي مساوات او د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره کار کوي په یو بیان کې ویلي چې افغان ښځو له عمومي ژوند څخه د حذف کېدو په وړاندې په زړورتیا کې کوم دوی ته کوم شک نه دی پرېښی، یعنی تر اوسه پورې چې دوی درېدلی دي. هغې ویلي چې دوی به د خپلو حقونو د لاسته راوړلو لپاره مبارزې ته دوام ورکړي افغان ښځې، او دا د دوی مکلفیت هم دی چې په دې کار کې د افغان ښځو ملاتړ وکړي. اوس کله شو همدې خبرې ته چې تاسو هم په همدې باندې ټینګار کوئ چې ملګري ملتونه یا نور هغه قدرتونه چې پر طالبانو باندې یو څه ناڅه ښایي نفوذ ولري، تر اوسه پورې هغه فشارونه استفاده نه ده کړې، څه کولی شي ملګري ملتونه چې اوس له طالبانو سره تعامل لري، مرستندوی ټولنې په افغانستان کې فعال دي، په اونۍ کې په میلیونو میلیونو نغد پیسې هم کابل ته انتقالېږي، د ملګري ملتونو
په لاس کې کومې وسلې یا ابزار شته چې پر طالبانو باندې د فشار په توګه ترې کار واخلي تر څو پورې د ښځو او نجونو د تعلیم او د زده کړې هغه لګول شوي محدودیتونه لرې کړي؟
سوال سیدی ته
بلې سیدی صاحب تاسو نه پوښتنه کوم.
بلسه هغه څه چې ویل شو په تیرو شلو کلو کې د اشغال مسأله کې نړیواله ټولنه پاتې راغلی ده، د خبرو په اصطلاح د یو سلسله اعلامیې په صادرولو او صرف د اعلامیې په صادرولو باندې منحصرېدل، د هغه ځای نه چې ترور او دهشت یعنی د پاکستان نه ترور او دهشت ته ولیده په هغه مواردو کې پاتې راغلی ده او عملي اقدامات نه دي کړي. د تعامل مسأله چې نړیواله ټولنه وایي او ملل متحد سازمان وایي چې د دې نه بل لار نه لرو، د همغې اول ورځې نه ما په دې تاکید کوو چې هو تعامل ضرور دی چې د خلکو ته دوا دارو او ډوډۍ ورسیږي، اما هغه تعامل چې د هغه په نتیجه کې دنه طالبان سو استفاده وکړي او داسې فکر کوي چې په دې فشار راوړلو باندې به مونږه تنا سیاسي برابرداري وکړو، دا حرام دی، غیر شرعي دی، غیر انساني دی، او نړیواله ټولنه باید هم داسې تعامل ونکړي چې د هغه په نتیجه کې تنا طالبان سو استفاده وکړي او برابرداري وکړي. دلته په عملی لحاظ باندې ډیر زیات امکانات وجود لري چې دا نړیواله ټولنه د خبرو نه عمل تر شي. په تور د مثال په دوحه کې د طالبانو د دفتر وجود چې هغه سبب د اتصال د طالبانو د نړۍ سره کیږي، او په یو وخت کې منطق درلود چې د یو کړی شی او آدرس پیدا کی چې ور سره کینی خبرې وکړي، اوس څه ضرورت ده چې په مینون هاو ډالر الته مصرفيږي، هغه مینون هاو ډالر د راوړي په افغانستان کې او باندې کې د نشکي د عملی اقدام دی چې دی کول شي. دفتر بند درې سوه څلور سوه فامیلونه چې تېرنه مفتې ډوډۍ خوري او بیا هم د طالب په موضوع کې قرار لري چې ضرورت دی هلته افغانستان کې آدرس شته، تمام افغانستان داسې په لسهاو نور موارد شته چې دوی د تشریفاتي خبرو او بیا سلسله مقالو به دا مقالې او دا بیانې او دا موقفونه د پیډي عوام خلکو ته دا به موږ چې هلته ودلته وایو دوی ته عمل پکار دی. متاسفانه دوی دا کار نه کوي، افغانستان خلک په ډېر بد حالت کې خراب لګي. شکر.
بله سیدی صاحب، مننه. سعادت صاحب، د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال امینه محمد د افغانستان ته د سفر په پای کې الجزیره تلویزیون سره د دې سفر په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي. ویل دي چې له طالبانو سره هر اړخیزې خبرې کړې دي په تیر بیا د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې، او طالبانو هم دې ویل چې ورته ویل چې د نجونو د تعلیم ستونزه د حلېدو په درشل کې ده، او دوی به ژر له یوې نوې کړنلارې سره نجونو ته د زده کړو او ښځو ته هم د کار اجازه ورکړي. تاسو څومره خوشبین یاست مخکنیو هغو ژمنو ته په پام چې طالبانو له دې مخکې هم ورکړې وي؟ ټاکل شوی و چې په تیر کال کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي، خو په همغه ورځ چې نجونې ښوونځیو ته لاړلې ښوونځي بیرته بند کړل.
په یقین سره چې زه په دې نه یوازې چې شک لرم بلکې مستند ویلای شم، ځکه څنګه چې دوی د دوحې د قرارداد سره هم خلاف ورزی وکړه، پاغي عمل ونه کړ، دوی وار وار خپل د ټولو وعدونه خلاف ورزی کړی دی. او زه اوس هم داسې فکر کوم چې باور لرم چې دا فقط د ولس یرغمل نیول دي او ځان خپل موخو او هدفونو ته رسول دي. دوی کوشش کوي چې په دې لجاجت کې ځان وتپي، تحمیل کې هم په ولس هم په نړیوالو باندې، چې ګواکې یا په رسمیت وپېژندل شي او یا دوی فشارونه پر نړیوالو باندې راولي په دې شکل. لکن نړیوال کدی ته په دغه حالت کې یعنی مشروعیت وروباسي، دا واقعا یو بل جفا ده د ټول افغان ولس سره او د افغانستان د راتلونکي سره، او په ځانګړې توګه د افغان میرمنو او زموږ خویندو ورونو سره په اصطلاح. ځکه چې په دې یو حالت کې لکه میانمار کې یو نظامی کودتا وشوه، تاسو چې دا سرنوشت ولیدل چې په کوم حالت کې قرار وخته دې سره باید اماسي برخورد شي، دا یو کودتایی راتګ وو او اوس په کې ولس یرغمل دی او غیر قانون غیر مشروع یو دولت، او بیا په دې کې د علم سره مخالفت، د ذکر سره مخالفت، او په ځانګړې توګه هر خبره د مور او خور او د لور په سر. د هغه مور نه چې دی په خپل پیدا دی هغه مینده د پاره په اصلاح دی وس د نعوذ بالله د الله تعالی د کرسی قضاوت باندې ناست یو دی قضاوتونه کی دا بیخی د نه منلو خبره ده نه د شریعت په چوکاټ کې راځي نه د نړیوال قوانینو بشری قوانینو کې بنا نه د افغانستان د اساسي قانون پرانا کې دا د منلو وړ ده او د سره قاطع برخورد وکړ د نړیوال سازمان دی د دغه ډول اعلامیونه ډډه وکړي او خپل واقعا عملی ګامونه باید پورته کړي
بله ساده صاحب مننه د تاسو دغه څرګندونه ته په پام چې دغه محدودیتونه چې دوی لګولي دي د افغاني ټولنې دود دستور شریعت او له هیڅ نړیوالو نورمونو او هغه کنوانسیونونو سره اړخ نه لګوي راځو دغه خبره ته د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي رئیس سیما باهوس هم په یو ډول دغه دې موضوع ته اشاره کړې دغه ویلي چې هغه څه چې په افغانستان کې پیښیږي د ښځو د حقونو یو جدي بحران او د نړیوال ټولنې لپاره د بیدارۍ غږ دی چې بیدار شي باهوس دغه راز ویلي چې د طالبانو محدودیتونه او فرمانونه ښیي چې څومره ژر د ښځو د حقونو په برخه کې د څو لسیزو پرمختګونه یوازې په څو ورځو کې په شاتګ کولای شوی سیدی صاحب کراسو هم دې موضوع ته آیا دغه پرمختګونه چې په تیرو شلو کلونو کې شوي په تیره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې ولې باید یوازې په څو ورځو کې په شاتګ وکړي آیا د افغاني ټولنې له روحي او اسلامي شریعت سره اړخ نه لګو
و داسې موارد چې اړخ نه لګو و داسې موارد چې په تضاد کې و دا چې د افغانستان په نمائندګي په ناتو په جامعه اروپا کې یو هنرمند یا یو رقاصه نمائندګي وکړي دا د افغانستان د اسلامي ټولنې سره له سره برابر نه دی د اسلام سره نه برابر دا خبرې پر ځای دا دلایل چې یو د طالبان وایي چې بے عزتی وو دا او هغه و دي کې بحث نشته د نړیوال ټولنې استدلال دا معاونه د سازمان ملل متحد دا چې دا څه شی وي دا اختراعات تر تکول په کار نه دي دا شته دې کې څه کول په کار دي دوه کاله تیر شو هغه عمل په کار دی دې باندې ځان خلاصول چې دلته داسې او دلته اسې او طالب په دې باندې ځان خلاصول چې دلته تخلفات خو د تخلفات مخه ونیسي اسلامي بڼه ورته ورکړي دې او بخې د په دې نور نړۍ کې اوس چاته وایي چې درواغ وایي بلې دې درواغ وایي دروغ و دی وای چې په هغه 15-17 لیک چې دی د طالبانو د عالی د وزارت تحصیلات عالی لخوانه را لیگل شوې ده هم شکلی هم محتوایی غلطی ګانې دي سلام ویل د وزارت ته وزایا پوانتونو ته سلام نو ویل کیږي شخص ته سلام کامیابی پوانتونو ته نه شخص ته ویل کیدای یو دلیل چې راوړی دی د حرام بودن او د منع بودن دی بیا په اخر د جمله کې راوړی دی موقت یعنی دی خپل پیږي چې دروغ وای دی خپل پیږي چې دوکا ورکي شپارس میاشتې ما یو بل د فهم ویلو د دې شیانو تنظیمول او برابرول دی او دولت او د حکومت په شکل باندې په سطح باندې کدی توانمندی نه لري ډاکټر صلاح الدین سیدی سره یو میاشت فرصت ورکي دا تمام شونه د اسلام په اصول باندې برابرول او تنظیمول تخلفات هر چی رہی په هر منطقه کې تر نه دی چې دی باندې بخلاص شي تخلف مخه دی ونیسی اما په مبدا کې دی یو مسلمان دی یو انسان تعلیم مخه نیول دا حرام دی غیر شرعي دی دا د اسلام د دښمنۍ د پاره دی او دا د طالبانو د لمنې ټولولو د پاره دی دی باندې طالبان متاسفانه پیږي چې متاسفانه پاکستان هم په خپل دی برخه کې خپل نقش ادا کوي چې د دې وطن په اصطلاح جوړي وباسي داسې حکومت په افغانستان کې رای نشي چې هغه ثبات مثال شي د پاکستان د طالبانو لپاره دی په دې عمق د خبرو باندې نه پیږي او ځان د یو ستر مشکل سره مواجه کوي چې دا د اختیار دی خو دا ملت د دې مشکل سره مواجه کوي چې دا منور وړ نه ده او نړیواله ټولنه پاتې راغلې اعلامې دې نه ورکي موږ ته دې نه تشوري چې دا ورځ د شپه ده په دې ورځو شپې باندې موږ پوهیږو څه کوي تاسو دا مهمه خبره ده شکر
سیدی صاحب مننه ساده صاحب تاسو ته بدر شو کته هم تر ډیره دغه پرمختګونه چې په افغانستان کې پتی څومره لسیزو کې شوی وو د شریعت له پلوه سیدی صاحب یو څه رڼا پی واچول کراسو دا د زده کړې د تعلیم د نجونو او د ښځو د لوړو زده کړو او دغه راز په ماسو کې کار کولو موضوع ته له کلتوري پلوه د افغاني ټولنې له روحي سره فکر کوي چې دا په تضاد کې و چې اوس طالبان غواړي چې دا هر څه هغه د دوی په ان باندې اصلاح کړی او هغه له شریعت او افغاني کلتور سره سم کړی، له افغاني ټولنې دود او دستور سره؟
افغانستان خپل د دې دومره اوږدمهاله تاریخ سره اوس نه اسلام ته راغلی ده او نه دا دود دستور اوس په اصطلاح کېږي چې طالبان یې ورته وټاکي. خپل دود دستور دی د 5000 کالو سره لري، خپل د ننګ او غیرت ټکي لري، او دین هم دلته د 1200 کال نه پورته راغلی ده. نو دغه پلارون نه چې دغه بچیان چې زیږېدلي چې نن د اسلام په جامه کې اسلام ټوټې ټوټې کوي او بدنامۍ تورمخه معرفي کوي، او تر ټولو زیات په اصطلاح بنیادګر یا افراطي معرفي کوي، دوی دې دا 50 اسلامي هیوادونه ته وویني چې دا 50 اسلامي هیوادونه څه رقم تعامل کوي د نړیوال قوانینو په چوکاټ کې، څنګه ځانونه برابر کړي دي چې د کې هیڅ ډول په اصطلاح مخالفتونه نه څرګندېږي، او دا غي پرانا کې کدي واقعي خدمتګاران د دې خاورې وي، کدي واقعي بچان د دې خاورې د افغانستان ملي ګټه ته باتر هر څه په لوړ سترګ وویني، د افغانستان ملي ګټه د خپل د عقیدو او خپل د تفکر په خاطر تر پښو لاندې نه کوي، او دا به ثابت وخی چې افغانستان هیڅ کله نه پخوا نه اوس نه په راتلونکي کې نه چا دود دستور بدل کړی شوی دی، نه چا د چا نه دین اخیستلی شوی دی. مونږ د شوروي د یرغل هم شاهدان وو، مونږ درې ځله د انګریزانو د یرغل شاهدان وو، او مونږ اوس په امریکا او د متحدینو هم. لاکن بیا وایم چې که چېرته د خپله طالبانو منځ کې ورته ووینئ، ډېری داسې طالبان په دوی کې شتون لري چې دوی په خپله د دغه شي سره مخالف دي، لاکن صلاحیت نه لري.
بله،
او وخت بل چا سره دی.
بله ساده صاحب، کور ودان ډیر وخت نه لرو، څو دقیقې واځي پاتې دي. سید صاحب هم دغه موضوع ته راځم. مخکې امینه محمد هم ویلی و چې د طالبانو د وخت څو مرجی دی او چې د غستون ځای را منځته کړی ده. آیا همدا علت دی چې پر ښځو او نجونو دغه محدودیتونه ورځ تر بلې پراخ شوي دي؟ یعنی د طالبان په یوه خوله نه دي؟
مننه سیدی. تیر قوانین ملغه، نوی قوانین نشته، د مشروعیت مرجع نه ده تعریف شوی. دا چې د ملا هیبت الله وظیفه او صلاحیت څه ده چیرته نه ده تعریف شوی رسمي، یو غیر معمول غیر قانوني غیر مشروع حالت وجود لري. دا چې په طالبانو کې بعضی داسې دي او بعضی داسې دي چې به باندې پیګو، اما په مجموع کې مسؤل تمام دي. په دې چې د دې حکومت د کچېته د داسې یو حس سره مخالف دی او د په یو ټیم کې دي او ور سره موافق نه دي، دا ډېره بنیادی خبره ده. سبا د استعفا ورکی کنه، تمام مسؤل دي. تمام په دې برخه کې د خځو په وړاندې، د اسلام په وړاندې، د عقیدې په وړاندې، د وطن په وړاندې، د نړیوال ټولنې مسؤل دي، او دې باید عملي کړي.
بله ساده صاحب، لنکراتو د ملګرو ملتونو جګپوري پلاوی سفر ته په پام او له مختلفو لورو چې په طالبانو باندې دغه فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي، فکر کوي چې دا به په نیجر راتلونکي کې کومه نتیجه ورکړي؟ طالبان بل خپل دریزه په شاشي کله لنکراتو وایي واځي وده قده؟ مننه.
طالبان بل لار نه لري. طالبان مجبور او مکلف دي چې د نړیوال قوانینو پر وړاندې قانونونه عیار کاندي. طالبان مجبور او مکلف دي چې د افغان ولس خواستونه تلبي کوي، او طالبان مجبور دي چې ځان ته لمړی مشروعیت ترلاسه کړي د افغان ولس نه، بیا به وشي کولای چې دوی نړیوال مشروعیت ته ورسیږي. لکه افغان ولس په مجموع کې د دوی د کړنو سره په مخالف دي، او زه باور لرم چې د بل لار نشي لرله بغیر چې باید شاته تک وکړي، او باید لکه توازو وکړي او تمکین وکړي، هم د ولس خواسته هم د نړیوالو قوانین پر وړاندې د نړیوالو سره تعامل په خاطر. بل لار نه لري طالبان.
مننه کور ودان. په اروپا کې مش د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر سید زاکر شاه سادات او د دینی او حقوقي چارو شنونکي ډاکټر صلاح الدین سعیدی چې په دې بحث کې مراسره ګډون وکړ.